په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له احمد الله اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. منظور پښتین وای پښتون ژغورنې غورزنګ به د علي وزیر را خوش کولو لپاره اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. طالبان وای د اردو د جوړولو کارونه په بشپړی دودی او هند د کرونا وایرس پر وړاندې د 15 نه تر 18 کلنو ماشومانو واکسینول پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ک علي وزیر او نول مرګری خوشی نکړل شول نو دوی به د سند صوبایي اسمبلی مخې ته پرلتو وهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. نوموړي پرون د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې جلسې ته په خپله وینا کې وویل په سند کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت دی نو د علي وزیر او پی ټی ایم د نورو غړو پر ضد جوړې مقدمې د بیرته واخلي. تر اوسه د سند حکومت د هغه د خبرو په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي ول چې د علي وزیر د قضیې په اړه اعلی وزیر ناخبره ساتل شوی و. خبریال او سیاسي مبصره ریحم خان وای پر موټر یې بریت شوې ده. نوموړي نن مشال ویډیو ته وویل چې بیګا په شمس کالونی اسلام آباد کې د خوري له واده وروسته خپل کور ته روانه و چې دوه موټر سایکل سپرو یې پر ګاډي ډزې وکړې. د نوموړي وینا وه په کم ګاډي چې ډزې شوې دا په هغه کې نه و خو سیکټري او ډرایور یې پکې ناستو چې څه زیان ورته نه دی رسیدلې.
ټول کان 125 موټر بایک باندې راغلل لسنو کې پستولونه او ګاډي ودرولو اشاره ورته وکړي. لږ مخکې یو ټرک شاته بیا د دې سپیډ لږ سلو شو نو مکه موټر بایک غلطان بیا راغلل او یو د ډرایور سایډ باندې پستول لاس کې او بل پیسنجر سایډ باندې دغه لاس کې پستولو. نو اوبویسلی الکان خو ډیره زیاته جریدلی وو.
دوری هم خان سیکرټری بلال عظمت د پیخي اف ای آر په شمس کالونی تانه کې درج کړی او پولیس وای پلټنې پیل کړی دی. پاکستانی نژاد برطانوی خبریال ریحام خان د پاکستان اوسنی وزیر اعظم عمران خان سره د 2015 زیږیز کال په جنوري کې واده کړی وو خو دغه کال په اکتوبر کې ورسره طلاق وشو. طالبان وایي د ایوی سلزره کسیزه اردو د جوړولو کارونه په بشپړی دودی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن مشال ویډیو ته وویل چې د فوز د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخوانی مسلکی افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د التیا پر مهال په یاد فوز کې د خزو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست پر 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان د پخوانی اردو پولیس او امنیت شاوخوا 300,000 کسیزه ځواک چې د بهرنیو په تیره بیا امریکا لخوا تمویلېده سره وپاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان به خپل فوز څنګه تمویلوي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون مخې ته راتلو وروسته په هغه هیواد کې یو ځل بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی او په تیر یو شواروز کې د وایرس نور 908 کسان ځپلي دي. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د جنورۍ په 3 نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې له کرونا وایرسه 202 کسان مړه شوي هم دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د تیرو 4 ورځو راهیسې هر ورځ د 500 نه زیاتې پیښې ثبت کیږي او د اکتوبر له 1 نیټې وروسته په لومړي ځل د 200 نه زیاتې پیښې ریکارډ شوې دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې 1.5 کروڑ زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. او هند کرونا وایرس پر وړاندې د 15 نه تر 18 کلنو ماشومانو واکسینول پیل کړی دی. هند اګام له هغه وروسته اخیسته دی چې په هغه یواد کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون پیخي مخ پر زیاتېدو دی. د ګجرات ایالت د روغتیا کمشنر جی پرکاش نن وویل ماشومان کولی شي چې مرکزونو ته لاړ شي او ځانونه واکسین کړي. په هند کې سرکاري او شخصي ښوونځیو په کارولو بعد ماشومانو لپاره د واکسین مرکزونو شمیر دوه چند شي او د ښوونځیو چارواکو ته امر شوی چې هر ورځ د واکسین شوو ماشومانو شمیرو په اړه معلومات دولتي چارواکو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف اټکل کوي چې هند په نړۍ کې ماشومانو تر ټولو لوی نفوس لري چې شاوخوا 253 میلیونه دی. روغتیایی چارواکي وایي چې د جنوري پر 3 په هغه هیواد کې د کرونا وایرس شاوخوا 4,000 نوې پیښې ثبت شوي او 103 کسان ته مړه شوي دي. په هند کې د اومیکرون بڼې 1,500 پیښې هم ریکارډ شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی پروانه خبرونه کې پر دې یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعات رپورټونه لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د کراچۍ په احتجاجي جلسه کې خبرداري ورکړل چې حکومت د علي وزیر په شمول د دوی بندي مرګري خوشي نه کړل نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ وکړي. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په تیر یو نیم کال کې په دې هیواد کې ګرانی په بې ساري ډول زیاته شوې ده. یو سرکاري نوکر وایي نور په تنخواه گزارا د دنه کیږي او اړد چې قرض پور وکړي.
15 تاریخ ته مخفل تنخواه وړلې او ته دې منګای کی زه قرضو باندې روانې ما قرضونه خپل او پاغه باندې کور سوداګانی پوره کوم.
او په پاکستان کې سر لننه د کووډ 19 واکسینو د اضافي یا بوستر خوراک اخیستو بهیر پیل شوی دی. یو ډاکټر وایي لدې خوراک سروار لمخه ته اخیستل شو دو واکسینو اثر د سمودي لپاره پر ځای پاتې شي.
چې کوم مکسینا سرات پاتې دی حفاظت والا هغه دې سره بیا راوچت شي او هغه تقریبا شپږ میاشتې یا نه مهینه پر بیا کار کوي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. دا همولنې موضوع پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان حکومت د خپل بندي ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې کده چې دا سه نو نو ریاست ته پوښي چې بیا به نا وخت وي او خای او به له سره تیر شي. د کراچۍ په پرونی جلسه کې د وینا پر وخت د غورځنګ مشر منظور پښتون د خپل د خبرداري وضاحت و نه کړ خو زیاته کړ چې د پښتنو پر خوره هغوی بې واکه ساتل تعصب دی. پی ٹی ایم په تیرو دو میاشتو کې له زندانه د علي وزیر او د غورځنګ د یو شمیر نورو غړو د خوشي کولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي جلسې کړې دي. اوس وایي که ضرورت پیښ شو نو له بلوڅانو او سندیانو سره په ګډه به د اسلام آباد پر لور احتجاجي لاریون وکړي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر حنیف پښتین اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخت دي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په دوه مشهوي جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پریښودو د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دې ومني. منظور پښتون وویل چې ملګری د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوی خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سوله ییز ډول خپل حق غوښته دی. د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خودلې خو په خای په بیا بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د 2020 کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې نیولې وو او وروسته یې کراچۍ ته ولېږه. پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې نوموړی په سوراب ګوډ کې د یوې جلسې په وخت د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد په وینا کې خلک راپارولي دي خو نوموړی دا تورونه بې بنیاده بللي. د کراچۍ په ترګرۍ ضد عدالت کې د هغه د مقدمې اورېدنه بعد د جنوري په 15 کېږي. البته په ورته یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و خو دی لا هم په جیل کې دی. پښتون د سند صوبی پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درج شوي اف آی آر له پولیسو واپس واخلي او په دې ښار کې دی د پښتنو ژوند خوندي کړي. تر اوسه په سند صوبه کې پیپلز پارټي د منظور پښتین د خبرو پاړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي و چې د علي وزیر د قضیه په اړه وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی دی. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تقریر کوونکو د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په وسلوالو کې دی ښه او بد نه ګوري او امن دې پر ځای کړي. د پاکستان پوز د تازه دی غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خای دریس خودلې چې د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړي چې لوجه په قبایلی ضلعو کې له 90% زیاته خاوره له وسلوالو پاکه شوې ده. منظور پښتین د کراچۍ په جلسه کې د افغانستان پر حالاتو هم وغږېده او له خلکو یې وغوښتل چې د بیوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د جنوري په 10مه باندې پی ټی ایم خواخوږي د امریکای په لاس انجلس ښار کې د افغانستان لپاره یو مظاهره کوي.
د بشیر غواخ رپورټ اوریدونکو په ټورنیز میډیا د اوس نه لګشي په مخکې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې چې خای چې په اسلام آباد کې چې کومه اسلامي پوهنتون دی هلته د زده کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. په همدې موضوع معلومات اخلو. گوهر مسید چې زمونږ خبریال دی په اسلام آباد کې د ټلیفون په لیک را سره دی. مسید صاحب، دغه معلومات راکړئ چې دا جګړه اوس هم لا روانه ده یا د چا ترمنځ شوې ده، علت یې څه دلته سره روان دي په دې اسلامي پوهنتون کې؟
ډیر مننه. دا بین الاقوامی اسلامی کنوسی نامه دا ورتوی پوهنتون دی. په دې کې نن د پښتون سټوډنټ فیډریشن سرا دو درې نور تنظیمونه هم چې کم د طلبا تنظیمونه دي، هغه یو احتجاجي غونډه د ایډمن بلاک مخ کې کړې و په دې بنیاد باندې چې تیر کال هم اتم یاشت مخ کې یو ځوان سټوډنټ قتل شوی و په دغه شانتي احتجاجي مظاهرو کې، او دوی دا ویل چې هر دومره درم ورځ دلته د طلبا په منځ کې جګړې کیږي، او په دې کې د ایڈمنستریشن وال ملوثي په دې بنیاد دوی د ایډمن مخ کې احتجاجي مظاهره کړې و، او یو بل د سټوډنټ تنظیم کسان د سه خبره کوي هغه راغلل، او دوی ته ویل چې دلته تاسو احتجاج مکوي، تاسو مظاهره مکوي. په دې بنیاد باندې د دوی جګړه وشوله، او د پولیس ذرایع تر مخ کې کم او بیش 15 کسان په دې کې زخمیان شوی دي، او د پولیس د طرف ته درخواست ورکړې شوی دي د مختلفو کسانو خلاف اف آی آر کټ کولو لپاره. چې کم زخمیان دي هغه د اسلام آباد مختلف هسپتالونو ته راوړي دي چې الته د دوی سهم معمولي زخمونه وي د هغه علاج وشي، او پولیس دا وایي چې کم کسان په دې جګړه کې شریک دي هغه خلاف دوی د کاروای عمل شروع کړي.
اوس ارامي ده په پونتون کې، اوس ارامي ده، جګړه ختمه شوې ده؟
بالکل. په دې وخت باندې د پولیسو چارواکو یو ګنشمیر تعداد راغلي دي الته په یونیورسيټي کې دننه چې کوم طلبا او هغه وستل دي، او الته په اجتماع باندې پابندي لګولې ده چې تاسو به سره راغونډي کینا، او کسو کر راغونډي کینو پولیس به د دوی خلاف کاروایی کوي. او په دې وخت باندې په هنتون کې دننه د پولیسو چارواکو یو غټ ګنشمیر تعداد دي چې هغه په وجه باندې طلبا یې هاستل او تا دننه لګلې دي ورتوي چې بهر بنره راوځي.
تاسو ویل چې د ایڈمنستریشن دفتر مخه ته ځینو زده کوونکو پښتون سټوډنټ یونین او نورو ملګرو احتجاج کوو، نو بل یو یونین والا پراغ دلته سوکو د نومره تخول شي؟
ا دبل چکم د دې د جمعیت طلبا یادوي چې کوم د سیاسي ګوند جماعت اسلامي سره تعلق دي، د هغه د طرف نه د دوی کسان پراخلي دي، او په دې بنیاد باندې د دوی چې کله الته بحث مباحثه روانه ده، په دې بحث مباحثه کې زمونږ سره داسې سر ویډیو کلیپس هم موجود دي چې په هغه کې دوی اول حمله پہ کړی ده، خبرې ورته کړې دي، او د هغې نه پس الته به حالات خراب شوي دي چونکه په سونو طلباو دلته نو پاغي کې څوک ترپ و هي، څوک اخوازي، څوک دخوازي، په دې کې ډیر کسان زخمیان شوی هم دي، او لاس هم سره اچولې دي یو بلته، او د چپړو او د کانو گزارونه هم پکې شوی دي چې پاغي کې دا کسان زخمیان شوی.
او دز دز خو پکې نه دي شوی؟
نه، دا لا شکر دی الته دز خو نه دي شوی، خو په ګنش مېر باندې چې کلا دا جګړه وشوله نو دا یره ډېر زیاته پیدا شوه وا چې د زونه به هم شي، او د دې سره دا هم الته په موقع موجود کسان گواہی کوي چې په موقع باندې په هنتون کې دنه پولیس موجود وو، خود اغوی په تیز انداز کې اقدامات نه وکړل چې په غی بنیاد باندې جګړه ډیره وکړه شو لا او په غی کې کسان زخمیان
شو. صحیح شو. ډیر مننه ګوهر مسید ول اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي دا په اسلام آباد کې الته زدهکونکو ترمنځ نن تاوتریخواله شوی دی، جګړه شوی ده، وهل ټکول شوی دی، زخمیان دي، پکې غي بیلابیل هسپتالونو ته وړي دي. د دوی د وینا مطابق چې لږ تر لږه 15 کسان زدهکونکو زخمیان شوی دي. په دغه اړه مونږه خای په خپلو سارانه او خبرونو کې تاسو ته نور هم معلومات درکو. اوس یو بل موضوع ته راځو. پاکستان جمهوري تحریک د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمولو لپاره د مارچ پر 23 د اعلان کړي، لانګ مارچ لپاره غونډه کړې ده. دا غونډه پرون شوې ده. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي، حکومت د خپلو ټولو کړو وعدو له ناکامۍ، اقتصاد خرابولو، ګرانۍ زیاتولو پس په واک کې د پاتې کېدو جواز نه لري. نوموړي زیاته کړې چې د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند برې ښیي چې خلک نور د تحریک انصاف حکومت نه غواړي. خو بیا د دې ګوند حکومت وایي د پی ډی ایم غوښتنې او خبرې بې معنا دي او د پاکستان اقتصاد نه دی هغه رنګ خراب شوی چې دوی یادوي. غلام غوث معلومات راکوي.
پېښور کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مارچ په 23 نیټه د اسلام آباد په لور د ګرانۍ د مارچ د تیاریانو په سلسله کې په پی ډی ایم کې د شاملو ګوندونو د صوبایي مشرانو په غونډه کې د اسلام آباد په لور د حکومت په ضد د لاریون د تیاریانو جاج واغیستل شو. د غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل،
تمام جماعتوں نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت
ټولو غندونو د درشتم مارچ د ګرانۍ پلاریون کې په پوره جذبه سره د ګډون کولو هوټ سرګند کړي. د پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې حکمران غوند د کومي ماتي سره مخ شوه، نو دا ثابتوي چې ولس نور د دې حکومت قبولولو ته تیار نه دی. خود پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې ګوندې په انتخاباتو کې ناسمو امیدوارانو ته د ټیکټونو ورکولو په وجه د ماتې سره مخ شوې دي. خو مولانا فضل الرحمن په خبري کانفرنس کې وویل چې د دسمبر په 19 د پښتونخوا صوبې بلدیاتي انتخاباتو کې د ادارو لخوا د 2013 د عامو انتخاباتو پر رنګ لاسوهنه نه ده شوې.
2018 میں جو مداخلت انتخابی عمل میں کی گئی،
2013 کی چی په انتخاباتی عمل کی کوم مداخلت شوی وو او مونږ چې هغوی د کومي ټګۍ ذمہوار ګڼل، نو په بلدیاتی انتخاباتو کې هغوی مونږ ته غیر جانبدار په نظر راغلی دي او مونږ یې ستاینه هم کړی ده. او دا وکتل شو چې کله هغوی د چا پلوی نه کوي نو نتیجې هم داسې راځي.
غیر جانبدار ہوتے ہیں تو پھر نتائج بھی اسی طرح سامنے آ جاتے ہیں.
خو واکمن تحریک انصاف د حزب اختلاف دا رقم تورونه په بیا بیا رد کړی دي چې ګنې د ادارو په ملاتړ هغوی په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دي. او په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د زیاتو څوکو د نه ګټلو وروسته د اطلاعاتو او وفاقي وزیر پواد چودري دا هم ویلی وو چې کله مولانا فضل الرحمن په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوي نو بیا هغه په ټاکنو کې د درغلۍ یا ټګۍ کولو خبره نه کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې تازه شمیرې ښیي چې په دې ملک کې په تېر یو نیم کال کې ګرانی په بې ساري ډول زیاته شوې ده. حکومتي وزیرانو په بیا بیا په خبري غونډو کې ویلي چې ګرانی د کورونا وایرس له وجې د کاروبارونو بندېدو او د تېر حکومتونو د خرابو پالیسیو له امله ده. او دوی په خبره چې دوی د حلولو دغه ستونزې د حلولو کوښښ کوي، خو ځینو ولسي وګړو مشال لري ته ویلي چې د ګرانی ختمولو لپاره په عملی ډول سنخ کاری. سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې جاری شوی بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې په کال 2021 کې د ګرانۍ شرح په مجموعي ډول د 11% نه 12.3% ته رسیدلې او دا په تیرو شلو میاشتو کې تر ټولو لویه د ګرانۍ کچه ده. بیان زیاتوي په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو له وجې پیداواري لګښتونه سیوا شوي او د خوراکي شیانو د یو ځای نه بل ځای ته وړلو باندې خرچې زیاتې شوي چې اثر یې په خوراکي او غیر خوراکي توکیو په نرخونو پرېوتې. بل پلو د ولس وینا د چګرنی دومره سیوا شوی چې په مزدوري او نوکریو هم د کور خرچه نه پوره کیږي. په مردان کې اوتن نقیب الله مشال ریډیو توای د په یو دفتر کې کار کوي او 15000 روپۍ د میاشتې معاش اخلي، خو اوس چې ګرانی سیوا شوی نو په دغه تنخواه 15000 ورځې گزاره کیږي.
په دې موجوده حکومت کې چې کوم ګرانی راغلی دا نو زه ذاتی خپل داشم ویلې چې زما به کومه تنخواه و نو هغه به زما میاشت سر تر رسولې شوم، د میاشت به زما په هغه کار کېدو. اوس چې کوم منګای دا نو په دې کې میاشت شراشي نو د نیمې میاشتې 15 تاریخ ته ما خپل تنخواه خوړلې او دا غن وروسته په دې منګای کې زه په قرضو باندې روانې ما قرضونه اخلم او په هغه باندې کور سوداګانې پوره کوم. په مارکیټ کې کته غوړی علي چینی علي وړالي نور د خوراک سامانونه کته علي نو په دې کې ډیر زیاته ګرانی راغلی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 13 نیټه وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې اضافي بجټ وړاندې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو په وینا په دې بجټ کې په ولس زیات ټیکسونه لګول شوی. په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم صدا مشال ریډیو ته وی اوس چې حکومت دا بجټ منظور کړي او بیا د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه یو ارب ډالر قرض واخلي نو په دې هیواد کې بګرانی نور هم سی واشي.
دا اوس کوم فاینانس بل پیش شو د کې مختلف سیزونو معنی چې دی نو کم ټیکس چوټ چې حکومت ورکړو هغه واپس واغیستو او په مختلفو سیزونو معنی چې دی نو هغه ټیکس واپس ولګو نو د دیم ډایرک اثر چې دی په هغه په عوامو باندې دی. مهنګای کنټرول کول بنیادی سیس چې دی نو هغه ستا خرچې کمول دی او ستا ګټه سیوا کول دی. نو ګټه سیوا کول لپاره موږ سیس جوړو بهر به خرڅو د هغه د پاره چې دی نو پراپر پلانینګ نه دی شي.
بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د جنوري په 2 نیټه په کراچي کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دی منی پاکستان کی گرانی شتہ دے او دا یوازی پا پاکستان کی ندا بلکہ پٹرول نڑے کی گرانی را غلی دے وئی پا پاکستان کی چی گرانی دا او دا تیلو نرخون چی سیوا شوی اغا دا نڑی والی منڈے پا وجہ سیوا شوی نو چی دا تیلو نرخون سیوا کی کی اغا مونگ دا باہر نرا غواڑو غوڑی مونگ دا باہر نرا غواڑو مونگ دا لون دا نیوزیلین نرا غواڑو نو دا دی وجہ دار چی تیر وقتونو کی کر کلی تا توجہ ندا ورکڑے شوی لدی اولان دی وزیراعظم عمران خان او وزیرانو یہ وار پا وار ویلی چې خراب اقتصادي حالات ورته د تیرو حکومتونو پاتې شوی او هم په دې وجه گرانی جوړ شوی. خو دوی د اقتصادي حالات ښه کولو لپاره هڅه کوي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو، په پاکستان کې سرلننه د کورونا وایرس د اضافي وکسینو یا بوستر ډوز اخیستو بهیر پیل شوی دی. په عین وخت کې د دې هیواد د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا وبا د څار مرکزي ادارې مشر اسد عمر ویلی په پاکستان کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون مخ په زیاتېدونکې پیښې د اندېښنې وړ دي. چارواکو ویلي د کورونا اضافي واکسین یا بوسټر هغه څوک اخیستی شي چې عمر یې له 1.5 کلونو پورته وي او د کورونا وایرس د لومړیو 2 خوراکونو شپږ میاشتې پوره شوي وي. د شبیر احمد جان رپورټ. اورو
دا منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او دا این سی او سی یا دا کرونا د سار مرکزی ادارې مشر اسد عمر پوینا ملک او په خصوصي توګه د سن سرخر کراچي کې د کرونا نوې قسم اومیکرون مخ په زیاتېدو کې سونه د وبا نوې لهر یا سپخایي دیوای هم د دغه وجه د جنوري د 3 نیټې نه ټول پاکستان کې د بوستر ډوز یا خوراک هغه وګړو ته شروع شوی چې خوښ شپږ میاشتې وړاندې د کرونا ضد دوه ویکسین لګولې وي او د دوی عمرونه د 1.5 کالونه بروي. پیښور خیبر ټیچنګ روختون کې ډاکټر شمس وزیر مشال لیډو ته د بوستر ډوز یا خوراک د اړتیا په حق لوي چې د کرونا پر ضد د بدن د مدافعیت زیاتولو لپاره دا خوراک ضروری وي.
دا غټه ضروری دی ولې چې د کرونا وایرس چې کوم ویکسین سره کوم د غرازي مدافعیت راځي نو زیات نه زیات نه هم یاشت شپږ میاشتې نه بعد ختم شي. نو که چېرته موږ بوستر ډوز ولګو نو چې کوم ویکسین اثرات پاتې دي یا مدافعت والا حفاظت والا نو هغه دې سره بیا راوچت شي او هغه بیا تقریبا شپږ میاشتې یا نه مهینه
نوموړی جاتوی چې پاکستان او بیا ایشیایي هیوادونو کې هم د دې پتیزه د خورېدو غټ امکان شته دی نو باید ویکسین دواړه خوراکا سره د بوستر ډوز ولګول شي.
دا هغه چې په یورپ کې اومیکرون چې کوم دی نو هغه تقریبا په 3 ورځو کې 40 لک خلک انفیکټ کو او دا ایشیا کې هم د 100 ورځو کې تاسو ګوري پاکستان کې هم تاسو ګوري چې پرونه چې ډیر غزيات شوی دی پوزېټیوټی زیات شوی دی دا به زیاتې کی په ټول ایشیا کې بیا پاکستان کې خاص تر نو بوستر ډوز یا کچا ویکسین نه لګولې نو ولکو د ویکسین ولګي او کا ویکسین لګولې نو بوستر ډوز پکارې ټوله ولګولې زموږ سره دا یو لار ده چې د سره موږ د اومیکرون کوم مخنیوی کولای شو.
دا سرکاري شمیرو تر مخه 13 دسمبر میاشت کې ټول پاکستان کې د کرونا کې کیسونو مثبت شرح د 1% نه هم راټیټه شوې و. ولې اوس روانه جنوري میاشت کې یو وار بیا 1.55 ته لوړه شوې ده او روزانه د مثبت کیسونو تناسب هم مخ په زیاتېدو دی. بلخوا ته ټول پاکستان کې د جنوري د 3 پورې د اومیکرون او یا نه سیوا کسانو کې پخلی شوې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
اردوونکو، له هنده لسګونه هندوان د خپلو سپیڅلو دینی ځایونو زیارت لپاره پاکستان ته تللی دي. په کامی سملا کې د واکمن تحریک انصاف یو استازی او د پاکستان د هندوانو د شورا مشر ډاکټر رمیش کمار وانکوانی وایي پرون تر 1.5 زیاتو هندوانو ته د واګې پر پوله هرکلی ووایه. نوموړي هم پرون مشال لډوی ته وویل له هند د زایرینو ورتګ د پاکستان د مذهبي سیلګرای د تګلارې برخه ده. ټاکل شوی هندوان د خیبر پختونخوا د کرک په ټیری کې په هغې وزارت کې غونډه وکړي چې د 2000 زیږدیز کال په پای کې گنو بل وګرو سوځولیو. ګلیاز رپورٹ راکوي.
د پاکستان د هندو کونسل مشر او واکمن تحریک انصاف اګون قامی اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار واکوانی وای د هند په ګډون له بیلابیلو هیوادونو څخه هندوانو زیارت کوونکو څلور ورځنی سفر پیل کړی دی. واکوانی د جنوري پر 2 مشال لوتی ویل چې دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې د مذهبي سیلګرۍ په نامه لړۍ پیل شوي. نوموړي ویل چې هندوان به د خیبر پختونخوا کرک ضلع ټیری سیمه کې د شری پرم هنس جی مهاراج زیارت کې غونډه کوي. دا د خوشحالی ورځ ده. د پاکستان په سلور اویا کلونو کې دا لومړی وار دی چې مذهبي سیلګری شروع کیږي. دا د هند او نورو هیوادونو څخه پیلېږي، خو په ځانګړي توګه د هند وګړي دلته راځي، نو دا لوی بدلون دی. د دې په نړۍ او سیمه ډېر اثر وي
او اسکا بہت زیادہ امپیکټ پڑے گا پوری دنیا کے اندر اور خطے کے اندر.
د کرک په ټیری سیمه کې د 2000 کال د دسمبر پر 10 ګڼو بلوګرو د هندوانو زیارت سوځولې وو. دې پیښې په ملک کې پراخ غبرګون راپارولې ول. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد د 2000 کال جنوري میاشت کې د دې پیښې نوټس اخستې وو او د هندوانو زیارت بیا جوړول لپاره صوبایي حکومت ته امر ورکړی وو. د پاکستان هندو کونسل مشر واکوانی د جنوري په لومړۍ په ویډیو بیان کې ویل چې 1950 زیارت کوونکي د واګې پولی او یو شمیر نور د متحده عربی اماراتو للارې مستقیما پېښور ته رسیدلي. دا البته باچا خان هوایي ډګر ته د رسیدلو هندوانو شمیر ونه خود. ټاکل شوی چې دا هندوان به خپل څلور ورځني سفر کې ګودوارا، پنجا صاحب حسن عبدال، کټاس راجمندر، راجا رنجیت سنگھ سمادی او نور مذهبی ځایونو ته ورشي. بلخوا په پیښور کې د هندوانو ټولنې یو مشر هارون سربدیال د جنوري په 2 مشال لوتی ویل چې د هندوانو هرکلی کوي.
د ګورنمنټ اف پاکستان دا غواړي چې د ریلیجیس سټوډنټ سره ورکړي او بین ممبر خبر پښتونخوا هم د دې کمیټې ممبر په تور باندې زه دا امید لرم چې زموږ په تھرو دیني حکومت پاکستان د دې ادارې په تھرو چې کوم ریلیجیس ټوریزم په پاکستان کې فروغ کیږي هغه کا پېښور ته راځي. نو مجز محمد خان د دې بم ویزټ کوي. آل سین چرچ چې کوم تاریخي دلته مسیحي گرجاګر دی هغه ویزټ بم کوي او د اور د ګوردواری چې دلته 500 کال د زوړ ګوردواری دا وی بم ویزټ کوي چې کوم پوره دنیا کې دلته د مذهبي ډلو ترمنځ چې کوم اختلافي دغه اب هرې بشي بلکې هندو مسلم اتحاد او دیگر کمیونٹی ترمن سے چکم ڈسپیوٹ سی اب ہم ہلکین او کم کم زیونو کی دا مذہبی مقامات تی دا آغاز لوکل سٹبا انٹرنیشنل مارکیٹ کی گئی وزٹرز برازی دا لوکل مارکیٹ نا سیل پرچیز بکئی.
دا امریکہ دا بارنو چار وزارت دا 2019 کال پا پائے کے پاکستان دا مذہبی ازادے و دا سرغڑونو پسر دا زانگڑی اندیخنی ورڈ حیوادونو پا لسٹ کیا چھوالی وو. خو اسلام آباد دریز دری چھ دا حیواد ٹول وگڑی لا مذہبی ازادے و برخمن دی. دا 2019 کال لا سرشمیرن سرسم دا پاکستان آبادی شاو خواو 2.8 میلیون دا چې ورسخه یې سبان دي 2% خلک هندوان دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 شوې د خبرونو لنډیز له احمد الله اور.
دا پختون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ک علي وزیر او نور مرګری خوشی نکړل شول نو دوی به د سند صوبایي سملی مخې ته پرلت وهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. نوموړي پرون د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې جلسې ته په خپله وینا کې وویل په سند کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت دی نو د علي وزیر او پی ټی ایم د نورو غړو پر ضد جوړې مقدمې دې بیرته واخلي. تر اوسه د سند حکومت د هغه د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي ول چې د علي وزیر د قضیې په اړه اعلی وزیر ناخبره ساتل شوی و. خبریال او سیاسي مبصره ریحام خان وایي پر موټر یې برید شوی دی. نوموړي نن مشال ویډیو ته وویل چې بیګا په شمس کالونه اسلام آباد کې له خوري له واده وروسته خپل کور ته روانه وه چې دوه موټر سایکلس پر وایي پر ګاډي ډزې وکړې. ته نوموړي وینا وه پر کوم ګاډي چې ډزې شوي دا په هغې کې نه وه، خو سیکټري او ډرایور یې پکې ناستو چې څه زیان ورته نه دی رسېدلی. د ریحام خان سیکټري بلال عظمت د پیښې اف آی آر په شمس کالونۍ تاڼه کې درج کړې او پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي. طالبان وایي د یوې سلزره کسیزي اردو د جوړولو کارونه په بشپړېدو دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد نن مشال ویډیو ته وویل چې د فوج د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخوانی مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد فوج کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. په پاکستان کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون مخې ته راتللو وروسته په هغه هیواد کې یو ځل بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی او په تیر یو شواروز کې د وایرس نور 908 کسان ځپلي دي. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د جنوري په درېمه نېټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې له کرونا وایرسه 2 کسان مړه شوي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر دوام لري. او هند د کرونا وایرس پر وړاندې د 15 نه تر 18 کلنو ماشومانو واکسینول پیل کړي دي. هند دا ګام له هغې وروسته اخیستی دی چې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون پیښې مخ په زیاتېدو دي. د ګجرات ایالت د روغتیا کمشنر جی پرکاش نن وویل ماشومان کولی شي چې مرکزونو ته لاړ شي او ځانونه واکسین کړي.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. د ترکی رسنیو رپورټ ورکړی چې د دې هیواد د ایران پر پوله یو افغان میرمن د سړې هوا او زیاتې واورې له امله مړه شوې ده. د ترکی وان ولایت هم پرون نا وخته په بیان کې تایید کړی چې یو افغان میرمن ترکی ته د وختو په لټه کې و، خو د سړې هوا او زیاتې واورې له امله مخکې تګ نه دی کړی شوی او په لاره کې سا ورکړی ده. په خواله رسنیو هم څو ویډیوګانې خپرې شوې چې د دې میرمنې دوه ماشومان ایرانی کلیوالو ژغورلي او ساتنه کوي. په دې اړه صفی الله ستانگزی د آزاد اروپا رادیو د فردا څانګې چې د ایرانیانو لپاره خبرونه جوړوي په استناد د معلومات راوړي دي.
د ایران د لویدیز آذربایجان د بلاسور په کلی کې د یوې افغاني میرمنې مړه پروت ده. له دوو بچیانو یې کلیوال مراقبت کوي. ګڼو ایرانی او ترکی رسنیو له هغې ډلې سی این این ترک او ایران وایر د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ترکیې ته د اوښتو په لټه د افغان میرمن د سړې هوا له لاسه مړه شوي او ماشومان یې چې 8 او 9 کلن یاد شوي ژوندي پاتې دي. له دې کلیوالې سیمې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوه وړه ماشومه او یو وړ هلک یخی هوا سخت جوبل کړي او ګوتې سره سریخي شوې دي. کلیوال تر خپل وسه هڅه کوي چې له دې ماشومانو سره مرسته وکړي. څوک ګرمې اوبه ورکوي او څوک ډوډۍ، څوک کولی شي دوی حال ښه کړي. د ترکیې وان ولایت یک شنبه له غرمې وروسته په یو بیان کې د افغان کډوالې مړینه تایید کړه. په بیان کې راغلي د جنوري په لومړۍ داسې راپورونه خپاره شول چې یوه مور له دوو ماشومانو سره په داسې حال کې چې غوښتلې د ایران له لارې د ترکیې خاورې ته ننوځي په سرحدي سیمه کې یخ وهلې او مړه شوې ده. ماشومان یې نږدې کلي ته رسول شوي. وروسته معلومه شو چې دا غمجنه پیښه د ترکیې په خاوره کې نه بلکې د ایران په خاوره کې شوې. دا کلی د ایران د بلاسور کلی. دا کلی د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د ښځې جسد او د هغې دوه ماشومان د کلیوالو لخوا ایراني عسکرو ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یا په ایران کې د افغانستان سفارت تر دې دمه د یادې پیښې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې هم د ایران او ترکیې په پوله کې د سړې هوا او نورو پیښو له امله د ګڼو ناقانونه افغان کډوالو د مړینې راپورونه خپاره شوي. سږ کال حمل میاشت کې هم افغان چارواکو تایید کړه چې د ایران او ترکیې په پوله کې 4 افغان کډوال د سړې هوا او طوفان له امله مړه شوي. د راپورونو له مخې وروستیو څو میاشتو کې لږ تر لږه 4 تر 5 زره افغانان د ورځې ایران ته ننوځي او د ژمي په موسم کې دا شمیر لا پسې لوړ ځي. سره له دې چې ایران د ناقانونه افغان کډوالو په وړاندې سخت چلند کوي او بیرته یې دغه هیواد ته استوي، خو افغان کډوال په دې لټه کې وي څو د ایران له پولو واوړي او ترکیې ته ځانونه ورسوي. د ترکیه د کورونی چار وزارت بیا اعلان کړی چې د ناقانون کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ایران له پولیس سره امنیتی دیوال جوړ کړی او هڅه کوي چې په دې ټولې پولی باندې ورته دیوالونه جوړ کړي. د اگست په 15مه په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ افغانان په دې لټه کې دي چې له هیواده ووځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM څو ورځې مخکې په خپل یو کلنی راپور کې اعلان کړ چې سږ کال څه باندې 6.5 لک افغانان د جنگ جګړو په سبب له خپلو مینو کډې ته اړ شوي او دمګړې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان کې په 2.2 میلیونه قانوني افغان کډوالو سربیره 3.5 میلیونه غیر اسناد لرونکي افغان کډوال اوسیږي.
تمشال ویډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ
په ایوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو
سروې
په 2:30 بجو
تورتمونه
په 3:30 بجو
د رڼا په لور
په پاوکم 4 بجو
د کرخې په غاړه
په 4 بجو
د کډوالو نړیوال سازمان IOM د ژمی پروان موسم کې په افغانستان کې د کورونای او بیزای شو کسانو حالت د جدي اندېښنې وړ بدلې دي. د سازمان ویلي په افغانستان کې له 200,000 بیزای شو سره بیړنۍ مرستې په پام کې نیولې دي. یو شمېر بیزای شوي وایي په ناوړه اقتصادي حالت کې دي او څوک د مرستې ورسره نشته. بیا هم د سفیر الله ستانکزي رپورټ.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
موږ سره په بمبار کې نړېدلی دي. موږ په داسې کنډواله کې ژوند کوو. موږ نارینه سهار ځي روزانې ته بېرته راځي. هېڅ پیسې نه راوړي. ماشومان مو وږي دي په کور کې. هېڅ خواري نشته. باید زموږ سره کومک وکړي. باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې وه نارینه مو سهار کله 3.5 سوه ګټل. اوس ځي بېکاره بېرته کور ته راځي.
یوازې فراه نه بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سخت جګړې وشوې لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډې شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز د یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لک کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بېځایه شول. د IOM راپور ښیي چې دمګړې افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بېځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. IOM پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لکو بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي د افغان کورنیو بېځایه شو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بېځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي. د غزنی د ګیلان یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده. نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. او موږ امیان یو هغه ملایانو ته ورکوي. دا حکومت ملایانو ده، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بېځایه شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تیروي.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لاندې سپې 2013 15,000 13,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز.
مشال ریډیو دردونکو د خوست غریب ولس د طالبانو حکومت او هم له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د ژمي پروان موسم کې مرستې وکړي. دوی وایي په وروستیو میاشتو کې ستونزې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. بل ورته په خوست کې طالب چارواکي وایي ولایتي اداره په دوامداره توګه په دې هڅه کې ده چې له بېوزلو سره د مرستو په خاطر د ملي او هم نړیوالو بنسټونو کومکونه جلب کړي. نورحال د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې.
په خوست کې بېوزله ښځې او نارینه د طالبانو له حکومت همدارنګ له مرستندویه ټولنو او بنسټونو غواړي چې دوی سره په روان ژمي کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. دوی وایي ژوند له کړاوونو سره مخامخ دی او که ورسره مرستې ونه شي نو دوی د ګزارې کومه بله چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکي ګلدار خان مشال راډیو ته وویل
والله چې ستونزې مشکلات خو دومره مشکلات دي چې یک یو ځوانې وو په خاک پرېسېدو معلم وو په مکتب کې اوس کونډې ته مونه ټوله تپوتې دي دوی انونګیان دي تپوتې دي المسیا تپوتې دي نه پونه لرم نه پټه لرم نه جایدوز لرم هیڅوک میا نشته بې خدای ناست بې وزله یم زه خپل مایوب یم تاګان یم په ماس په خاک حالات کې یم.
د خوست یو اوسیدونکي سلام وایي زوی په نشه یي توکو روږ دی دی او اوس یې د المسیو سرپرستي دیدی پر غاړه ده.
دا شی کټه کې پرته یو یو وغورځېده بلکل یا تاله ده دویمه کټه چې ودونه کړی دي چې شي ګیرا شي بیا وړکي جلکۍ وتښتوامې بل ځي چېرنې تاله به شي المسیل مسی مې دي ننګر مې ملادو چې کالې نوې راولیا ویوا زیندو مې د المسیل مسی دي شپېکه سونی وه ربنه څه وایي خو دومره مې نستېدو پرون دیکونهته ورغلم یو کیلو مې له هلو ګنډړل شلو روپۍ مې باندې جان وړل یو همې څو ډېر خل تر نېره مې ویته وویل چې ګولې روپۍ ډېر نه دي خپار نه شي څو ورځې وځي دي ترور بېرانوي چې ښه ککۍ چې کله دې خدای بس شي کېږ.
خیال یو بل بېوزله کس دی چې وایي د کار او مزدورۍ په لاټه کې دی خو نه پیدا کېږي او کورنۍ خوراک او پوښاک غواړي.
چاره نه پیدا کوي کاروبار نه ورته پیدا کېږي یو شی نه ورته پیدا کېږي خو غریبان دې څه وکړي نړیوال سره دا غوښتنه نه ده چې موږ مرسته وکړي افغانستان ته مرسته وکړي افغانستان خو
مدنی فعال بادشاولی بیا په اوسنۍ حالاتو کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډېرې شوي د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي
د دوی مسؤلیت هم همدغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو هیوادوالو تر څنګ واوسي او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي خلک وهڅوي تر څو په سختو حالاتو کې چې د توکو قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوی وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایت مقام د مطبوعات و مسئول مولوی اختر محمد اکرم وایی ولایتی اداره په دې هڅه کې ده چې د بیوزله خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي. په افغانستان کې د 2023 زیږدیز کال په دویمه نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په یوه راپور کې ویلي په 2023 زیږدیز کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوس نیمایی ته رسیدلی دی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک ټویټر انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې د سترسو د باغونو حاصلات څو برابر زیات شوي دي. دوی په خبره سکال د سترسو حاصلات 12,000 ټنه اټکل شوي دي. بلخوا د ننګرهار بڼوال له چارواکو غواړي چې د بڼوالۍ د ترویج لپاره کروندګرو ته پر ځمکو نور باغونه هم جوړ کړي. زموږ د خبریال دا رپورټ اورو.
د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې سکل د تیر کال پرتله د سترسو په حاصلاتو کې په بیساری ډول زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د کرنې ریاست ویاند اجمل صفخانی وایي په ننګرهار کې په سکم 4,000 هکتار دولتي او په سکم 3,000 جریبه شخصي ځمکه باندې د مالټو لیمو نارنج او د سترسو د نورو انواعو باغونه جوړ شوي دي. د ده په خبره سکل د سترسو حاصلات تر 2,000 ټنو پورې اټکل شوی دی.
موږ چې کوم باغونه جوړ کړي دي نو هر کال هغه باغونه چې یو کال دوه کاله مخکې کرل شوي نو هغه په حاصل باندې راځي. نو زموږ اټکل دا ښیي چې سکل هغه باغونه چې حاصل یې تیر کال کم و سکل به ډېرې تر 2,000 ټنو پورې به موږ حاصل ورسېږي.
په ننګرهار کې د نورو بوټو تر څنګ د کرنې ریاست له لوري د سترسو بوټي هم تر تحقیق لاندې نیول شوي دي. د تحقیقاتي فارم د مسؤلینو په خبره د پوره تحقیق او څېړنې وروسته یې داسې نوغې موندلې دي چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست د بڼوالۍ مسؤول عبداللطیف بارکزی وایي دوی له تحقیق وروسته بڼوالو ته په خپلو بڼونو کې د سترسو له اویا نوغو څخه تر دې دمه یوازې د سو نو د کرولو لارښوونه کړې ده.
موږ په دې میوه باندې تحقیق کوو او دې کې ښه او بهتري انواع چې را پیدا کړو دا موږ د کنانو سپارښتنه کوو. دلته موږ تقریبا اویا نوه سترو لرو چې په دې کې موږ ته څلور نوه مالټې، درې نوه لیمو او یو نوه چوکوتره د کنانو لپاره سپارښتنه کوو.
په دغه تحقیقاتي فارم کې د بوټو یو تن روزونکی ډاکټر سمیع الله وایي دوی د سترو بوټي په تخنیکی توګه روزلي. کوم کاروندګر چې د سیتروسو د بند جوړولو نیت لري د کرنې ریاست تر چتر لاندې له تحقیقاتي فارم څخه د بوټي تر لاسه کړي.
تقریبا دلس والس کال په دې من کار کړی بیا دې کې خو خراب عام شته دی. باید د خلک چې دی په بازار کې بوټي وانخلي او راشي دلته ریاست زراعت کې تحقیقاتي فارم دی دوی سره مشورو.
د سیداغه په نوم یو تن بنوال وایي چې دوی د زراعت د ماهرینو په سپارښتنه د بوټو روزنه او پالنه کړې ده.
دیو صفائی وشی دی بوٹی وشی داغه د حفاظت کو چی څوک ونه شو کی څوک ضایع نه کی اره هر قسم لګانه موږ دی ټول خدمت کم د وبو د دوا د سات
ننګرهار د خا اقلیم په درلودل سره د زراعت لپاره مناسب ولایت ګڼل کیږي او په سیتروسو سربیره د زیتونو خورما شفتالو او د ډول ډول میوه باغونه پکې شته دي. خو د ننګرهار اوسیدونکو وایي که د شاړوزمو کو آبادی ته پام واړول شي او د ډول ډول میوه باغونه پکې جوړ شي تر ډیره به د تازه میوه اړتیا په کور دننه پوره شي.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221212015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو حکومت غواړي چې په سیمو کې د روانې بدامنۍ مخه ونیسي. دوی شکایت کوي چې د نامنۍ تر پیښې وروسته امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال عام وګړي ځوروي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال لړیو ته ویلي پر پوځي عملیاتو سربیره د دوی سیمې له وسلوالو نه دي پاتې شوي او د دوی د ځورونې لړۍ دوام لري. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي په هغه سیمو کې کاروایی کیږي چېرته چې وسلوالو کلي یا کورونه کارولي وي. د حکومتي ویان په وینا په ځینو وختونو کې د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو د ځورونې پیښې کیږي خو د په خبره د هغو د مخنیوي لپاره اقدامات روان دي. تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې ناقراره او ناامنه حالاتو د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دوی وایي چې حکومت په مختلفو وختونو کې د وسلوالو خلاف بازی کارواینه وکړي او سیمه یې له وسلوالو پاکې وګرځولې چې د امنیت په ضمانت د کډوالې روسته خپل کورونو ته ستانه شول خو حالات اوس هم خراب دي. دوی وایي چې امنیتي چارواکي او ځایي انتظامیه د حالاتو د ښه کېدو خبره کوي خو ځمکني حقایق هغه شان نه دي. د جنوبي وزیرستان یو ځایي مشر ملک سعید انور د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو تویل که حالات ښه شوي وي نو د هدفي وژنو بمی بریدونو د نامنه پیښې به نه تکرارېدي او په نتیجه کې به ځایي ولس نه ځورېدي. نوموړي زیاته کړه
مثال پاک آرمی دی بل طرف ته کوم بر سره خلک په جنگ دی یا طالب دی یا دهشتګرد دی یا څه شیان دي هغه خو یو فیصله شوی دی راځه بس تاسو سره جنگ کوو هغه ته خپل ټارګټ خپل اهداف معلوم دي. اصل کې چې چرته اثر دی خو د عام ولسو د عام خلکو په زندګۍ باندې دی. نو که تاسو وګورئ چې اپریشن مخکې حالات څنګه وو اپریشن وروسته څنګه دي نو حالات اپریشن مخکې کوم وو کنه دا دومره نو خراب لکه څنګه چې اوس اپریشن وروسته خراب ګامونه دوه سیدی آرمی هلته تللی ده هر ځای کې آرمی ده او امن خراب شوی دی امن راغلی نه دی ورسره.
د سیمې اوسیدونکو وخت په وخت امن ضمانت باوري کولو او ذمہوار کسان د قانون مونګلو ته د سپارلو غوښتنې لپاره احتجاجونه کړي دي. د ډسمبر په 13مه په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریون شو. په هغه جرګه کې حکومت ته غوښتنه وشوه چې د دفي وژنو مخنیوي وکړي او په سیمه کې نا امن قائمولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی می چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې په دې کې شک نشته چې اوسم په سیمه کې د بدامنۍ واقعیات کیږي خو ډاډ یې ورکړ چې په سیمه کې د امن لپاره روان اقدامات په نتیجه ضرور ورکړي. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ بریدونه په دې وروستیو کې په دوامداره توګه کیږي. د 2021 کال د دسمبر په 13مه د میرعلي په خیسور کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته ناسته کې سلور امنیتی سرتیری وژل شول. د پیښې وروسته د سیمې اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې چرته هم ځمکلاندې بمی چاودنه وشي یا سبه د پیښه وشي نو په نتیجه کې ځایي خلک ځورول کېږي. خو په شمالي وزیرستان کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی دغه تورونه ردوي او وی ویل چې د وسلوالو ضد عملیات یې په سیمه کې د امنیت لپاره روان کړي دي. په اسلام آباد کې میشته جنوبی وزیرستان خبریال سلیم محسود مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت یو میاشتنی اوربند ختمېدو وروسته هم په قبایلي سیمو کې حالات خراب شوي دي.
او هغه په وجه بیا نه کاروبار باغ نه نمونه کیږي. اوس خو ٹی ڈی پی بیا ری ارګنایز شو. اوس خو چې اٹیکس کیږي هم لکه دا اوس افیشلی کنفرمیشن یې وشو د دې خیسور والا اٹیک. بس او نور هم مشکلات زیاتیږي ولې چې ٹی ڈی پی ارګنایز شو او مذاکرات هم فیل شول. نو مخکې زه خو مشکلات وینم پکې دي لکه 9 دسمبر باندې سیز فایر ختم شو کنه. نو 9 دسمبر نه بعد تاریخ 30 دسمبر پورې دوی ټوټل 45 اٹیکس کلیم کوي ټول ریجن کې. او په هغه کې 14 په نارت وزیرستان کې او 14 بجوړ کې
د ناقانونه وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان د 2021 کال د نومبر 9 نه تر ډسمبر 9 پورې له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړو. خو طالبانو تر دې پس دغه اوربند نور اونغه غزولو. د قبایلی سیمو اوسیدونکو د ګیلو په جواب کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په هغو سیمو کې چرته چې وسلوالې د خپلې پناهګا په توګه استعمالوي هلته د کاروایۍ علاوه بل لاره نه وي. نوموړي زیاته کړه
کلم چې په یو علاقه کې یا جنگي صورتحالي الته کې یقینا چې کم عوامي عوام به غي ضرور داسې یو نیم ځای کې چک پوسټونو په وجه تنګيږي غي ته تکلیف رسېږي کې خصوصا شک نشته چې خلک د ډېر ډسټرب کیږي. خود دې اوس بل لار صدا چې کله یو علاقه کې د ملک خلاف کار کول وال خلک راشي او هغه علاقه استعمالي نو د فوج یا د سرکاري ادارو د پاره بیا څه لار ده د هغه د مخنیوي کولو د پاره ځکه چې کاروایی نه کوي نو هم خلکو ته تکلیف وي. خلک دا وایي چې زمونږ په علاقو کې دهشتګردي دا خو زر دا ګړم چې کم شکایات د هغه ځای د خلکو د نن نه یو څو کال مخکې اوس هغې کې ډېر فرق راغلی دی. انشاءالله دا ډېر زر به دا سیزونه کنټرول شي او زه دا ګڼم چې دا مسئله به بس په مستقلو بنیادونو باندې حل شي.
د پاکستان پوځ په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راهي نجات په نوم او په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عضب په نوم عملیات ترسره کړي. د دواړو کاروایانو وروسته د پوځ ادا وه چې هلته د وسلوالو ټکانی ختمې کړي دي. خو د پوځ حکومت پر دې اداو سربېره هلته د وسلوالو لخوا پر امنیتي عسکرو او عامولس بریدونه او هدفي وژنې دوام لري. له غیر سرکاري شمیرو سره سم په 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې 63 هدفي بریدونه شوي دي چې پکې د سرتیرو او حکومتي کارکونکو په ګډون لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وخت دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د سواد په اوډیګرام کې د ګل پشپا په یو شخصي پونتون کې د کلتوري شپې په نوم یو غونډه شوې چې پکې د مشاعرې او د موسیقۍ د یو محفل اهتمام شوی. په غونډه کې د سیمې نومیالی او شاعرانو او سندرغاړو ګډون لاره. د غونډې د منتظمینو په وینا دوی د کلتوري شپه د نوي کال د پیل خوشحالۍ او لمانځلو په هدف جوړه کړې وه. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دې غونډې ته ورغلی و او موږ ته دا رپورټ رالېږلی دی.
د سوات په تاریخي کلي اوډیګرام کې د کلتوري شپې پرانسته د آتشبازۍ څخه وشوه. کلتوري شپه کې ځایي شاعران او زلمو سندرغاړو اورېدو ته په سلګونو خلک ورغلي ول. پښتو مشاعرې په سر کې د ملکن سره تعلق لرونکي سندرغاړي او شاعر اسلم صالح خپل کلام کې وویل
سول جنگ به د اکبر باچا لټان هم کولو پتو جنگ کې اسونه سربول غواړي مې سو شعرونه مترنم کې ګل درې دینا یما چې دا جگر کې دما یا بدن کلم دیار یا بسر کے دما گل دری دنا
د مشاعرې مشر میلما د ملکن تاړي سره تعلق لرونکی شاعر لیکوال پروفیسر اقبال شاکر وو او خپل کلام یې وړاندې کړو چې ورته زلمو خپز راپورې داد ورکو.
د قسمونو د خوړلو نه قلاره نشوي ته
د لوزونو ماتولو نه قلار نه شوي او په تور سره کې د سپین تارونه هم ښکاره شو خو د خوبونو تختولو نه قلار نه شوي چې د خپل فکر د خيسته په غور جامع واغوندي ډیر مزکړي چې سړی د اور جامع واغوندي او د اختر ورځوي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم چې یو ماشوم لګړ سګړ وي نور جامع واغوندي
کلدوریش پکې زلمو سندرغاړو سندری اویلې چې قربانو افسر افغان او نادیه وار په وار د شعرونو په وینا رابلل
او شعر د رباب زما په غږ کې پروت دی رباب زما په غږ کې پروت دی وړې وړې خبرې ستاره تا کوي نا د دې سره په دعوت ورکو مساد لا چې هغه سټیج تراشي او یو وخت پکې سندره زمون بلمنو ته پېښ کړي
مخما اړوا زبالی بنے شما زبا شم تبا زبالی بنے شما زبا شم تبا تکشوی جدا لما تکشوی جدا
کل دوریش پکے ظلمو اتنو نہ ہم واچول
شمال دورا بلے نازنی زنر زنپا
دستورا تابع کونکو په دغه محل ویل چې مقصد دې از د کونکو او د سیمې خلکو ته یو سیاحتمن تفریح ورکول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
خبر پرونے د پائے شی بی دی خبرون لنڈیز بال احمد اللہ اور
دا پختون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ک علي وزیر او نور مرګري خوشي نکړل شول نو دوی بعد سند صوبایي سملي مخې ته پرلت وې او اسلام آباد ته لاریون وکړي. نو موړي پرون د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې جلسې ته خپل وینا کې ویل په سند کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت دی نو د علي وزیر او پی ټی ایم د نورو غړو پر ضد جوړې مقدمې دې بیرته واخلي. تر اوسه د سند حکومت د هغه د خبرو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي ول چې د علي وزیر د قضیه په اړه اعلی وزیر ناخبره ساتل شوی وو. خبریال او سیاسي مبصر ریحام خان وایي پر موټر یې برید شوی دی. نوموړي نن مشال ویډیو ته ویل چې بیګا په شمس کالونه اسلام آباد کې له خوري له واده وروسته خپل کور ته روانه وا چې دوه موټر سایکل سپرو یې پر ګاډي ډزې وکړې. نوموړي وینا وا پر کم گاڑی چې ډز شوی دا په هغه کې نه و خو سیکرټری او ډرایور یې پکې ناستو چې څه زیان ورته نه دی رسیدلې. درې هم خان سیکرټری بلال عظمت د پیخي اف آی آر په شمس کالونی تانه کې درج کړي او پولیس وایي پلټنې یې پیل کړي دي. طالبان وایي د ایوې سلزره کسیزي اردو د جوړولو کارونه په بشپړېدو دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن مشال ویډیو ته وویل چې د فوج د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخوانی مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد فوج کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. په پاکستان کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون مخې ته راتللو وروسته په هغه هیواد کې یو ځل بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی او په تیر یو شواروس کې د وایرس نور 908 کسان ځپلي دي. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د جنوري په درېمه نیټه لیکلي چې په تیرو 40 ساعتو کې له کرونا وایرسه 2 کسان مړه شوي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر دوام لري او هند د کرونا وایرس پر وړاندې د 15 نه تر 18 کلنو ماشومانو واکسینول پیل کړي دي. هند دا ګام له هغې وروسته اخیستی دی چې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون پیښې مخ په زیاتېدو دي. د گجرات ایالت د روغتیا کمشنر جے پرکاش نن وویل ماشومان کولی شي چې مرکزونو ته لاړ شي او ځانونه واکسین کړي.
اوریدونکو د خبرونو ولدی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه پاتې ورسیدې. تاسو کولی شئ پر هم دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري. زه هارون بچا، احمد الله او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو ل سټوډیو اوس اجازه ترنغواړو په مخه خبرونه.